ماشام شپش بجی شوی احمد چی بریم دازه دی رادو پا ماشامنی خبری مجله که ستاسو کور با السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه. د طالبانو ویان وایي د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې پکارو چې د دوی د حکومت ته په رسمیت پیژندلو په اړه بحث شوی وای. ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کې نن لیکلی دي چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا په بحثونو کې پر یو دوو کوچنیو او کورنیو موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار باندې خبرې وشوې. د طالبانو ویان زیاته کړه چې په کار وه چې د ملګرو ملتو په سازمان کې د تور لیست په ختمېدو، د بندیزونو په لرې کېدو، د افغانستان د پیسو په ازادېدو او د دوی د حکومت ته په رسمیت پیژندلو موضوعاتو باندې بحث شوی وای او حل لارې لټول شوی وای. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د عمومي منشي ځانګړي استازی روزا او تنبایو وه د سې شنبې په ورځ په امنیت شورا کې وویل چې له طالبانو سره د نظر لوی اختلاف لا هم په خپل ځای دی او له دوی سره تعامل په مثبت لوري نه درومي. جولیا پارسی د افغانستان د ښځو د خود جوش تحریک غړي نن طالبانو نیولې ده. د دې غورځنګ یوې غړي لیلا بسیم ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړه او ویل چې د اغلی پارسی زوی هم طالبانو نیولې دی او کله چې په خپله جولیا پارسی نیوله د هغې کورې تلاشي کړی او یو شمیر اسناد هم ورسره وړي دي. څو ورځې مخکې د همدې خود جوش تحریک بله غړې ندا پروانی طالبانو نیولې وه چې لا هم د طالبانو په بند کې ده. د چین په هانګژو کې د آسیایي لوبو په ترڅ کې د نیپال کرکټ لوبډلې په شل وریزه لوبه کې د افغانستان د لوبډلې جوړ کړی ریکارډ مات کړ. نیپال نن په شلو ورونو کې له منګولیا سره د لوبې پر مهال 314 منډې جوړې کړې. افغانستان په 2019 کال کې په شلو ورونو کرکټ لوبه کې د آیرلند په مقابل کې 298 منډې جوړې کړې وې چې تر ننه ریکارډ وې. په ناګورنو قرباغ کې د تیلو په یوه ټانکې د وړمې ورځې چاودنې په نتیجه کې 8 کسان وژل شوي دي. د دغې جلا غوښتونکې سیمې استازي ګیګام سټیفانیان ازادي راډیو ته د 8 کسانو مړینه تایید کړه او ویل چې تر اوسه یوازې د 21 قربانیانو هویت معلوم شوی دی. تر دې مخکې رسنیو د ارمنستان د روغتیا د وزیر په حواله راپور ورکړی و چې د وژل شویو کسانو شمیر 125 تنه ښودلی و. چارواکو وویل دغه چاودنه د دوشنبې په ورځ د سټیپان کریت ښار په یوه څنډه کې د تیلو په یوه ټانکې هغه مهال رامنځته شوه چې ارمنستان ته تلونکي کسان د تیلو د اخیستو لپاره په لیکو کې ولاړ و. تر اوسه د دغې چاودنې علت نه دی څرګند. ازربایجاني ځواکونو تېره اونۍ په ناګورنو قرباغ سیمه کې چې نړیوالې د ازربایجان د خاورې برخه بولي د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپل او د سیمې بشپړ کنټرول یې ترلاسه کړ. د کاناډا د پارلمان د استازو جرګې رئیس انتونی روتا پرون وروسته له هغې استعفا وکړه چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د جرمن نازیانو په ګټه جنګېدلی اوکراینی پوځي استایلی و. تېره اونۍ د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د کاناډا له پارلمان څخه د کتنې په مهال روټا د خپلې ولسوالۍ یو بوډا اوکراینی مهاجر د اتل په توګه وستایه، خو روټا وروسته له هغې د استعفا له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ شو چې څرګنده شوه چې هغه اوکراینی بوډا کډوال د نازیانو سره تړلی نظامي واحد کې دنده ترسره کړې. دا ازادي راډیو دا خبرونه په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه هم کتلی شي. وړاندې به واورئ چې ملګرو ملتونو د کم عمره افغان جونو ودونو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او وایي چې د فقر او بېوسۍ له امله دا ودونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د پاکستان او افغانستان استازیو لفظي شخړه کړې ده. دا جزئیات هم در سره شریکوم. په افغانستان کې د تشاک د اوبو د کمیدو په برخه کې اندېښنې زیات شوې دي. په دې برخه کې یو ویډیو راپور لرو او په ورته وخت کې مو د افغانۍ له ثبات خبرو او د سپورت له ډګره. در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
دا خبر ټولګه په فیسبوک کې په شوندې بڼه کتلی شي او په ازادي راډیو کې په منځني صفو 12/89 اوریدلی شي. په ملګرو ملتونو کې د متحد عربي اماراتو استازي وایي په افغانستان کې فقر او بېوزلي ممکن 80 نجونې واده کولو ته اړیستې وي. لانا زکی نو سایبه د څرګندونې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وکړې. جزئیات للیمې سپېڅلې څخه
نن په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استازي لانا زکی نوسی باوایي اقتصادي بحران په افغانستان کې د ښځو وضعیت چې د نړۍ تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړی دی. تر دې کچې چې نوموړي په خبره فقر تر اتیا زره نجونې واده کولو ته اړ کړي دي. هغه پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وویل میلیونونه کسان د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي. بشري اړتیاوې د نړۍ په کچه تر ټولو ډېرې دي او نجونې او ښځې له ټولنې د حذفېدو په حال کې دي. له همدې امله دا په دې شورا کې د خوښۍ شیبه نه ده. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استازي داسې مهال د بېوزلۍ له امله د نجونو ودونو ته اشاره کوي چې د 2022 کال په اکتوبر کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې وویل په افغانستان کې اقتصادي نسکورېدنه د دې لامل شوې چې کورنۍ خپلې کم عمره لورګانې د پیسو ترلاسه کولو په خاطر په ناهیلي کوونکي ډول واده کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دویم کال په غبرګولي میاشت کې احصایې ملي ادارې ته ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې 40% نجونې له 18 کلنۍ مخکې ودونه کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایه رئیس سیما باهوس هم وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیتوب کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهدان دي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې مشره دا هم وایي چې افغان ښځو ته ورته وروستیو دریو میاشتو کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم لومړیتوب دی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا نن سهار په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه د بحث په غبرګون کې دا کوچني موضوعات بللي دي. طالب چارواکي داسې مهال د افغانانو بشري حقونه کوچني موضوعات بولي چې نړیوالې ټولنې په روښانه ټکو ورته ویلي د افغانانو حقونو ته له احترام پرته به د نړیوالې ټولنې برخه ونه ګرځي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دې ته اندېښنه ښکاره شوه چې په افغانستان کې کم عمر نجونې ودی شي او علت یې فقر او بېوسلي ده. بل لور ته د امنیت شورا په غونډه کې د پاکستان د استازي او د افغانستان د استازي ترمنځ لفظي شخړه رامنځته شوه. نصیر احمد فائق او د پاکستان د استازي منیر اکرم ترمنځ د دې لفظي شخړې جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د سازمان په اتاویایمه غونډه کې چې د سهشنبې په ورځ ترسره شوه د افغانستان د دایمي استازي نصیر احمد فائق او پاکستاني استازي منیر اکرم ترمنځ لفظي نانندري. د افغانستان استازي پاکستان د ترهګریزو ډلو په ملاتړ او پاکستاني لوري د افغانستان استازي د امنیت شورا په غونډه کې د ناسمو معلوماتو په وړاندې کولو تورن کړ. دا لفظي نانندري وروسته تر هغې رامنځته شوې چې د پاکستان استازي په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په اړه د خپل حکومت دریځ پډاګه کړ او ویویل چې نړیواله ټولنه دي د افغانستان موقت حکومت او افغان ولس لومړیتوبونو ته ځواب ووایي. نوموړي وویل چې نړیواله ټولنه دي په سفرونو د طالب چارواکو بندیزونه لرې کړي او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو ته استازیتوب ورکړي. دغه پاکستاني ډیپلومات د دې تر څنګ دا هم وویل چې نصیر احمد فائق په ملګرو ملتونو کې د هېچا استازیتوب نه کوي، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سرپرست استازي نصیر احمد فائق وویل دا د افغانستان استازی دی او د افغانانو د درد او غم په هکله خبرې کوي، کوم چې د هغو هیوادونو له لاسوهنې ځورېږي چې دوه ګونې لوبې کوي. د نوموړي په خبره له یوې خوا دوی وایي چې موږ د ترهګرۍ قرباني یو او له بلې خوا په افغانستان کې د ترهګرۍ ډلې ملاتړ کوي او هغه نورمال ښیي. خو د پاکستان استازي منیر اکرم د نصیر احمد فائق د دې څرګندونو په غبرګون کې وویل چې دا یوه لویه بې نظمي ده چې د امنیت شورا هغه ته بلنه ورکړې څو په دې شورا کې خبرې وکړي او ناسم معلومات وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په ملاتړ تورن دی، که څه هم اوس مهال د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ظاهرا د پاکستاني طالبانو پر سر اړیکې ترنګلې ښکاري او په وروستیو کې دواړو لوریو پر یو بل تورونه لګولي دي. د سیاسي چارو یو کارپوه صلاحالدین سیدي وایي پاکستان نه یوې خوا افغان طالبان د ټي ټي پي په ملاتړ تورنوي، خو له بلې خوا بیا په نړیوال سټیج په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته لابي کوي. د سیاسي چارو بل پو احمد خان اندړ بیا وایي پاکستان تل د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق دا هم وویل چې له دوو کلونو راهیسې لکه چې طالبانو په افغانستان کې بیا وخت ترلاسه کړی، په دې هېواد کې بشري، سیاسي، ټولنیز، امنیتي او د بشري حقونو وضعیت خراب شوی دی. هغه وویل چې اقتصادي او بشري کړکېچ لا هم ژور شوی، اوسمهال 90% وګړي په فقر کې ژوند کوي. مننه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د سر سلیم نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د تشاک د اوبو کمیدو ته ژور اندېښنه ښکاره کړې ده او دا خبره یې کړې ده چې په میلیونونو افغانان تهدیدوي چې اوبو ته لاسرسی نه لري. په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمبود ویډیو راپور سره ګور.
د اوبو کمښت کابل په ټولو څندو کې اوس په سرخوږی بدل شوی دی. د کابل په لویدیځ سیمه کې دغه ستونزه تر ټولو زیاته ده. د کابل دریمه ناحیه چې اوسیدونکي یې شاوخوا زر کورنۍ ته رسېږي، د اوبو نشتوالي له امله دلته راټول شوي دي. دوی وایي چې د سیمې څاګانې وچې شوي او د خصوصي شرکتونو د څښاک اوبه له نلونو څخه هم اوبه نه ورځي.
چهار ماه پیش نل گرفتم.
ما سلور میاشته وراندی ده نل اوبا واخسته. پنزه کلان قرارداد یه راسته رو بکر. دری میاشته اوبا راغلی. اولا آغا و روست اوبا ما وچی شوی. ترکله یه پا پیسو وخلو.
پا کابل که دو بو کمک تر طول بحرانی کچی ترسی دلائی دی. ده غوازیات ده کابل الویدیز سیمه سیدون کجوند سخت کرده دی.
هر روز تانکر او میخریم.
هر ورځ د اوبو ټانکر اخلو، لکه مې کړو د ورځې 300 افغانۍ عاید لرو. دا پیسې اوبو ته ورکړو، کور ته سودا واخلو، سپری وکړو. ستاسو په نظر
د طالبانو اوبو او برېښنا وزارت مسؤلان وایي چې د کابل د ځمکې لاندې اوبو تخصیص کیدونکو برخه په اکثرو سیمو کې وچې شوې او اوس مهال اوبه د ځمکې له ستراتیژیکو برخو راایستل کیږي چې ډېر د اندېښنې وړ دی. دا په داس حال کې دا چې افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ادارې ویلي چې د څښاک اوبو کمښت له امله میلیونونه کسان د ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي. دغه ادارې د دغه وضعیت له امله د جګړې دوام او د اقلیم بدلون ښودلی دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري او تاسو دا خبری مجله د فیسبوک لارې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. افغانۍ تبور شو. بلومبرګ رسنۍ په تیرو دریو میاشتو کې د افغانۍ د ثبات خبر ورکړی دی. دا رسنۍ وایي چې علت یې له افغانستان سره د نړیوالو بشري مرستې دي او همدارس له منځنۍ آسیا سره سوداګري منظمه شوې ده. تفصیل له عابدې سپوږمۍ څخه.
شیبر صاحب تاسو ته سلامونه او د ازادۍ ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د بلومبرګ د راپور له مخې افغاني بانک نوټونه په نړیواله درجه بندۍ کې د ثبات له پلوه د نړۍ په سر کې ځای لري. بلومبرګ رسنۍ په یوه راپور کې لیکلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانیو ارزښت 9%
له عبیدې سپوږمۍ سره مو رابطه قطع شوه. د بلومبرګ د راپور په اړه به وړاندې په خبرونه کې بیا هم کومه رابطه ټینګه شوله معلومات سره شریک کړو. خو اوس له بی خبرتیا وروسته یو نړیواله مسله راخلو.
ازادي راډیو ته ورج ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ناګورنو قرباغ له سیمې ارمنی تبره په وتلو دي. د دې خبری مجلې په پیل کې مو په خبرونو کې هم دا خبر درلو چې هلته یو چاودنه شوې ده او تلفات اوښتې دي. ارمنستان وایي چې په لسګونو زره کسان په زور له ناګورنو قرباغ سیمې د آذري ځواکونو د فشار له امله وتلو ته مجبور شوي دي. تفصیل له فریدې سیال څخه.
سلامونه شیبر صاحب تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ارمنستان حکومت نن اعلان وکړ چې له ناګورنو قرباغ سیمې له 30 زره زیات کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتې دي. له سیمې په اړه لیزه توګه د خلکو د وتلو لړۍ وروسته له هغه کې زشوه چې آذربایجاني ځواکونو تیرونی په دې لانجمنه چې لغښتونکې سیمه کې چې نړیوالې د آذربایجان د خاورې او برخه بولي، د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمې ځواکونه وځپل او د سیمې بشپړ کنټرول یې ترلاسه کړ. ګریوان کې د صدر اعظم ویان دی نازلي بغدا ساریان نن رسنیو ته ویل چې تر نن سهار پورې ټول ټال وسل وی خسر او یو سل 15 کسان چې په زرها او په نګور پر کرباخ سیمه کې خپل کورونو کټه کېدو ته مجبور شوې دي ترمنستان خاورې ته داخل شوې دي. هغه زیاته کړه چې دغه بې ځای شو شاوخه اته وی زری رسمند ثبت شوې دي. آذربایجان په سیمه کې د چټکو پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو او د یو اوربن لټینګېدو څلور ورځې وروسته د سپتمبر په 14 مرامتستان ته خزیدلې وزنې لوی لار د هغو خلکو پر مخ پرانیسته چې هڅه یې کوله له سیمې څخه وتښتي. باکونه نوویل چې په دغو چټکو پوځي عملیاتو کې چې د سپتمبر له 19 تر 20 پورې په سیمه کې ترسره کړل، د دوی لوري د پوځي پرسونل 192 غړي او یو ملکی وګړی وژل شوی دی. د آذربایجان د روغتیا وزارت نن په اعلامیه کې ویل چې د دغه عملیاتو په نتیجه کې 1511 نور سرتیری ټپیان شوی دي. په عین حال کې دغه چلاغښتونکو سیمې استازي ګیم ګام استیفانیان نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د تیلو په یو ټانک کې د وړمې ورځې په 14 کې د آتش پیتو کسانو مړینه تایید شوې ده. تر دې مخکې رسنۍ و د افغانستان د روغتیا وزیر د په حواله باندې د وژل شوو کسانو شمیر 115 تنه ښودلی و. دغه 14 د دوشنبه په ورځ د ستېپانا کریت خار په یو څنډه کې د تیلو په یو ټانک هغه محل رامنځته شو چې ارمنستان ته تلونکو کسانو د تیلو د اخیستو لپاره په لیکو کې ولاړ و. د نګورو کراباغ د سیمې د وضعیت په اړه د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې بیا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا باربوک له آذربایجان څخه وغوښتل چې نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې په دغه سیمه کې چې دوی تر لاندې کړي د ورشي او د سیمې د بشپړ کنټرول د ټینګولو لپاره د آذربایجاني ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د دې سیمې پازرګونه هغه ارمنی ټبره اوسیدونکو چې خپل کورونه پرېښودو ته اړ شوي دي د هغوی وضعیت وڅاري. باربوک دغه راز وویل چې پریکړه یې کړي د خپل هیواد بشری مرستې چې دغه د سره صلیب نړیوالې کمیټې له لارې د هیواد سره کوله له 1.5 میلیون یورو څخه 5 میلیونو ته پورته کړي. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن هم ویلي دي چې د آذربایجان له ولسمشر یې غوښتي دي چې باید د نګورو کراباخ سیمې د ولسي خلکو امنیت خوندي کړي. شیبر صاحب
مننه. فریده جانې، د ناګورنو کراباخ وضعیت د دې سربیره کړکچن د چې آذری ځواکونو د غلنجمن سیمه نیولې ده. ناګورنو قرباخ سیمه په اصل کې د آذربایجان خاوره ده، خو هلته ارمنیان ووسی او دا ارمنیان دا ادعا لري چې دوی د آذربایجان برخه نه دي، دوی له ارمنستان سره ارتباط لري. اوس چې آذری ځواکونو دغه سیمه نیولې ده، له دې سیمه په لسګونو زره کسان مجبور شوي دي چې ارمنستان ته کډوال شي.
له خبرونو ور اخوا
دا سجی رډو د ماشمنې خبری مجله په منځني صف 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې او تاسو دا خبری مجله په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. په تخنیکی برخه کې طاهر روشان را سره مرستندوی دی. اوس به د سپورت نړۍ ته مخه کړو. له بختیار ساحل څخه به واورو چې د سپورت له ډګره تازه خبرونه څه دي.
د چین د آسیایی سیالیو په ترڅ کې نن یو وار بیا د افغانستان د تکواندو دوو لوبغاړو سیالۍ ترسره کړې. حکمت الله زین او امید سحاک د خپلو سیالیو لومړني پړاوونه وګټل، خو په دوهمو پړاوونو کې له خپلو سیالانو ماتې وخوړې او په دې سره له مخکې تک پاتې شول. یا د دواړو لوبغاړو ونه کړای شول چې د مډالونو پروسې ته داخل شي. دوی له نیمه پایلوبو او له منځلوبو وړاندې له سیالیو بهر شوي دي. باید وویل شي چې په دې سیالیو کې یو بل تکواندو کار لا هم پاتې چې خپل سیالي ترسره کړي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن په یو دوستانه سیالي کې د مالیزیا هیواد پر وړاندې خپل سیالي برابر پای ته رسولې ده. دغه سیالي نن د مالیزیا په کوربتوب ترسره شوې ده چې دواړو هیوادونو یو یو ګول وهلی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ به یوه بله دوستانه سیالي هم ترسره شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د روانې سپتمبر میاشتې په 9 نیټه د سویلي افریقا پر وړاندې لومړنۍ تمریناتي سیالي ترسره کوي. کرکټ بورډ خبر ورکړی دی چې لوبډله یې د راتلونکي 500 ورځې نړیوال جام لپاره بشپړ چمتووالی لري او هیله یې ښودلی ده چې دا ځل به په 500 ورځې نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډله یو مختلفه لوبډله وي او د نورو کلونو په شان به نه لوبیږي او ښې لاسته راوړنې به ولري.
له بختیار ساحل څخه په مننه چې د سپورت له تازه خبرونو یې خبر کړو. دا ازادي راډیو د خبری مجله په منځنۍ صفحه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به مو د متی ولا ویسا له بنده د متی ولا ویسا او ندا پروانی د شزینه فعالې د خوشی کېدو له نوی هڅو خبر کړو. یو شمېر کسانو له طالبانو غوښتي دي، یو شمېر سازمانونو البته په څرګند ډول د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې دا کسان له بنده خوشی کړي. خو مخکې تر دې چې دې راپور ته مخه کړو، د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته عاد سلام. اسلامي امارات مول دا غشتنه ده چې باید په پاکستان د حکومت څخه د افغان ماجور پښتنو وکي چې ولې وی ولې ټکی ولې زندانی کی زموږ ماجر خویندې وړونه ماشومان ټول هلته د کراچی کوټه اسلام آباد په زندانو کې ول ټکول ظلم ستم پر شروع دی. ای دا که د دوی په اولادو باندې اسلامي امارت د مشرانو په اولادو داسې ظلم شروع دوی کرار ورته کښېنستله کرار نه ورته کښېن. دوی ولې د دوی څه دا خواهش کوم چې باید دوی پوښتنه وکړي چې ولې وهاست ولې زنداني کوئ دا جزې دا کوشینان دا پر چه شي باندې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زانی از ولید پکتیکا ولایت ورګنو ولسوالۍ څخه خبر کوم. د اسلامي امارت د لوړپورو چارواکو څخه موده غوښتنه ده د شهیدانو او معملینو پیسې ورکړي. بیا که دوی ته پیسې ورکوي مطلب موږ خپله د پلار کار دی د پیسې ګرځول دي مطلب د یو نفر یعنی چې 18 کاله عمر یا سن ولري کارونه نشته که ګرځوی 6000 روپۍ د ګرځولې وای نو موږ نه یې تقریبا 14-15000 افغانۍ ګرځولې دي 22000 روپۍ راکړل دی د نورې تقریبا 35000 روپۍ دی نه دي راکړي. نو دوی څخه مو غوښتنه دغه ده چې حالاتو ته په کتو یعنی جناس چې دي دا سخت قیمته دي بازار کې دا باید دومره پیسې نه وای ګرځول شوي. نو هیله دغه ده چې د موږ غږ واورېدل شي او د معلولینو او معیبینو پیسې په وخت سره واري.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د زده کړو د فعال متی ولا ویسا د خوش کېدو غوښتنه کړې ده. همدارزې ویلي دي چې ندا پروانی چې د ښځو فعاله ده باید له خپل خاوند او 4 کلن زوی سره چې په وروستیو کې طالبانو نیولی دي له بنده خوشي شي. په دې ترڅ کې د بې پولي خبریالانو سازمان د افغان نژاد فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوش کېدو غوښتنه کړې ده. نور جزئیات له فریده سیال څخه. فریده جانې
مننه شیبر سبیام سلام. لکه څنګه چې تاسو ویلي د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د قلم لار ټولنې د مشر او د زده کړو د حقونو فعال متی ولا ویسا د اعتراض کوونکې میرمنې ندا پروانی او د هغې خوند او دغه شان د هغې کوچنی زوی د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان د چهارشنبې په سهار پر خپل ایکس پاڼه په بیلابیلو سیمو کې د ماشومان لپاره د ویسا د تعلیمي فعالیتونو یو ویډیو خپره کړې ده. ورسره لیکلي دي چې نن د پوهنې د حقونو لپاره د وفال متی ولا ویسا چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د اعتراض د دلیل له امله د طالبانو له لوري نیول شوی دی شپږ میاشتې پوره کیږي. د قلم لار ټولنې غړي مرزي حافظي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له هم د ویسا د نیول کېدو په اړه دوی او د دوی کور د متی ولا ویسا کورنۍ ته وضاحت نه دی ورکړل شوی چې متی ولا ویسا په څه جرم باندې نیول شوی دی. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا له طالبانو غواړي چې د متی ولا د ویسا د خلاصون او د هغه د برخلیک په اړه ژر تر ژره اقدام وکړي. وکړي، خو د طالبانو حکومت مخکې ویلي وي سات د خپل سرو مشکوکو فعالیتونو له امله نیول شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز د یوې معترضې میرمنې ندا پروانی د هغې د خاوند او څلور کلن زوی پر نیول کېدو خواشني څرګنده کړې ده او ویلي دي چې تر اوسه د هغوی د برخلیک په اړه معلومات نشته. دغه سازمان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ندا پروانی د هغې میړه او زوی ژر تر ژره پرته له کوم قید او شرط څخه راخوشي کړي. د خوجوشه میرمنو غورځنګ تر دې وړاندې دا کړې وه چې پروانی د هغې میړه او ماشوم د تیرې شنبې په ورځ د کابل په خیرخانی سیمه کې د هغې د کور مخې ته د طالبانو لخوا نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د سرغړونکو د حساب ورکولو لپاره د حساب ورکونې او خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کولو غوښتنه هم کوي. په همدې حال کې د بیپلو خبریالانو نړیوال سازمان آر ایس ایف یو ځل بیا د طالبانو له زندانه د
دا راپور مهم هم دومره وو. فريدي سيال دا جزئيات له تاسو سره شریکول. البته د دې خبري مجلې په سر کې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې د شزو د خود جوشه تحریک یو بل فعال او د دې خورزنګ د ماسیسونو له جملې څخه یو غړي جولیا پارسي نن په کابل کې نیول شوې ده. د دې غورزنګ یو غړي لیلا بسیم نن ازادي راډیو ته یو پیغام راستولې ده. په یغه کې دا خبره تایید کړې ده چې جولیا پارسي نیول شوې ده او د جولیا پارسي زوی هم د کار په محل چرته وو، کار یې کاوه خو دا جزئیات نور نه دي ورکړي چې څه کار یې کاوه. هغه هم طالبانو نیولې ده او دا میرمن وایي چې دا لیلا بسیم وایي چې د جولیا پارسي کور د طالبانو د امنیتي ځواکونو له لوري تلاشي شوی دی او طالبانو یو شمېر اسناد هم د دې له کوره له ځان سره وړي دي. او مخکې مو په راپور کې دا واورېدل چې د خود جوشه حرکت یو بل غړې ندا پروانی له څه باندې اونۍ راهیسې د طالبانو په توقیف کې ده.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم لوستی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی.
د دې خبرې مجلې په دې وروستیو کې په کونړ کې د ډیورنډ کرښې دواړو لوریو ته مو د یو شمېر افغانانو له اندېښنو خبر وو چې دوی وایي لارې باید پرانیستل شي.
د کوزی پښتونخوا د ناواګۍ په سیمه کې یو ځل بیا په سلګونه قومي مشران، دینی عالمان او ځوانان سره راټول شوي وو او د لارو پرانیستلو غوښتنه یې کوله. قومي مشر مولانا خانزیب ازادي راډیو ته وویل د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته ورونه قومونه آباد دي او د لارو بندېدو سره یې تګ راتګ بند شوی او سوداګري ختمه شوې ده.
تر د منځنۍ ایشیا مرکزی ایشیا پورې په دې باندې به د پښتنو سیمه ییز روزګار هم روان و. دغه رنګې تر د پېښور پورې د ملکنډ ویجن پورې د تجار او د سوداګرو جوپې قافلې بر سامانونو سره تللې. د ډیورنډ په کرخه دواړه یو خوا پښتانه یو کروڑ خام قبیلې آبادي دي. د دې ژوند جواک سماج دا مات شوی دی، تګ راتګ بند شوی دی او د هغې په نتیجه کې تیاره جوړه ده او دغه تیاره د بدامنۍ په شکل کې دوام موندلی.
هغه راته وویل پښتنو ته پردیو جنګونو او د پاکستانی حکومت بندیزونو ځانی او مالی زیانونه اړولی دي او لا هم د دغه جبر سره مخ دي.
یو خوا د سیمې بدامنۍ جنګونو پوځي عملیاتو ځپلي، بل خوا چې کوم دی د ناپاس په شان د لارې تړل دا یو بل جبر دی. د دې سیمې په پښتنو باندې دواړه خواو ته ولسونه دا شریک غږ کوي چې دا لارې دې موږ ته کولاو شي چې تګ راتګ هم پکېږي او چې په هغې کې ځای په ځای باندې اوس لویې لارې ټاکل شوي. په باجوړ کې ناپاس لویه لار ده، دغه رنګ په دیر کې بینشای ده، په چترال ارندو کې سلیم خان دی، په مومندو کې کوسړی ده.
د باجوړ بل قومي مشر شیخ جهانزاده وایي د لارو بندېدو سخت خفه کړي او د بیر تخلاصولو غوښتنه یې بیا تکراروي.
دواړه تر ترکانې خان پروت دی، سلارځې خان دواړه تر تدې، مامون خان دواړه اړخونو ته پروت دی، داسې مومن دواړه تر ته پراته دي، ساتي پراته دي. نو موږ ډېر سخت خفګان لرو د دې لارو په بندش باندې او د دې لپاره چې کومه دی زمونږه قومي مبارزه چالو ده او عوامی نیشنل گونم پا دی حواله بانی دی پاکستان پا پارلیمان کی او زی پا زی بانی پا اولیسی غندو کی دی میڈیا دلارم عوامی نیشنل گوند مشران گختن کی
دی دوی پا ویناچه دی تورخم لارا دیره وقتونه دی دوارو حکومتونو دی سیاستونو پالیسی و لامل بندیگی او خلق ستونزو سر مخ کیگی که دی نواپاس او نور ترل شوی لار پرانیستل شی دی تورخم بندی دو پا صورت کی لده غلارو هم خلق گتا خستلی شی سمو دا وړاندې د کونړ او د کوزی پښتونخوا د باجوړ او ممندو قومي مشرانو په ناواپاس کې او شریک غونډه هم کړې وه چې هغه وخت طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د لارو بندېدو له امله د ولسونو ستونزې ګوري او په پرانیستلو کې یې هیڅ ډول مشکل نه لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ عوامي نېشنل ګوند او یو شمیر نورو پښتنو سیاسي مشرانو هم د پاکستان له حکومت د بندو لارو د بیرته زر پرانیستلو غوښتنې کړي خو د پاکستان حکومت د هیچا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د باجوړ، مومندو او کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د کوزي پښتونخوا او کونړ ترمنځ د ناواپاس غاښي کنډو، بینشایی، دوکلام او نورو لارو